درنو دوستانو ستړي مشې دي ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت حرکت وکړم. پیل هم د افغانستان سیمي او نړۍ له مهمو خبرونو کوو. د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنیدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13 سلنه زیاتوالی راغلی. د تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10 زره افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستانه شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټن ځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویلي دي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. نوموړي ویلي تر هغو چې افغانستان کې د ده په خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مسله نه وي حل شوې، د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم ورته څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي دي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان دې د خپل امنیت غم په خپله وخوري او نورو ته دې د ملامتۍ ګوته نه نیسي. د حماس لخوا یرغمل شوي درې اسرائیلیان چې نن د غزې په ترانګه کې خوشې شول اسرائیلو ته ورسېدل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې له مخې به اسرائیل هم نن د ورځې په وروستیو کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي. دغه درې اسرائیلیان به چې د غزې ترانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیبي استازو ته له سپارل کېدو وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي، هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. نړیوالې رسنۍ رپورټ ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې 4 اونۍ مخکې نافذ شوی، په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرائیلي یرغمل خوشي نه کړي. اسرائیلي هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ. حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت نشي کولی. زیلنسکی دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه له وینا وړاندې خبره شوه. د زیلنسکی په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره له ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي. زیلنسکی په دې مرکه کې ان بی سی نیوز ته ویلي که څه هم دوی د خپلو پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړی، خو په ټکو یې د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران د غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډېر کم. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل ګروسی د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د 60 سلنه غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. ازادي رادیو .com زموږ ویب پاڼه ده. چیرې چې تاسو دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدل شئ. د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه د روان میلادي کال د پیل راهیسي د افغان کډوالو د ستنیدو د زیاتوالي خبره کوي. دوی وایي د جنوري د میاشتې د فایل رئیسی هغه کډوال چې افغانستان ته ستنېږي شمېر یې 13 سلنه زیات شوی دی. خو افغان کډوال وایي په پاکستان کې ستونزمنو شرایطو او ځورونو له دې هېواد وتلو ته اړ کړي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصلینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم له پراخو نیوکو سره ولې پرې رپ لري. دا متقاعدینو له هغه ستونزو مو هم خبره وو چې وایي د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړې چې وایي دوی د محکمو کې د خپل حقوقو لپاره راشي دوی ستونزې نشته. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال پیل راهیسې دیارلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې خپرې کړې. په دې رپورټ کې ویل شوي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې لس زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مله ده. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال له پایله د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14مه خپور سوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوو اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوو اونیو کې تیار لس سلنه زیاته سوی ده. آی او ایم وای چې د روان کال د جنوري له شپاړسمې د جنوري تر یو دېرشمې پورې شاوخوا لس زره کسان له پاکستانه له پنځو بېلابېلو سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بېلابېلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړی چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بے اسناد افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
تمام نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونز و اندیخ نصر مخمخ دی. به دی ورستای ورزو که مدیره خلوان همکاران او گواندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و تل او دنور و خارونو لر پرتوسیمو پیخور او کوت تولارل دا لړۍ همدا اوس هم روانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې بله میاشت افغان کډواله چې دوی هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مخ تړلو لپاره تللي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
مختلف ته پویرت یو سیګو چان له کور بهر راوتلای نشو. کله چې روختي ستونزو سره هم مخ کیګو نو بهر نو وځو، ځکه دلته تلاشي زخت زیاتې شوي. څو ورځې مخکې زموږ خپلوان له اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې وو، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه هغه راتنګ کړو بس راویستو دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناد افغانان له ایران او پاکستانه په 2024 کال کې افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه شو خود وو نه مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی وو د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید لاهور او راولپنډی ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د غلار خود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زور واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې دریمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. دا دوی څخه یو شمیرې ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، په خوانیو حکومتونو کې کار کړي او له امکاناتو پرته په ډېر سخت ژمي کې شپې ورځې تېروي. نور جزئیات د سنا کاکړه په ریپورت کې اورو.
بشار پر روزګار پلاکت با زندگی وکړي. بدر
موسی احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او اند ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم نه بدر
د ماشومانو میساړی کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوډۍ او نه هم پیسې. څلور کال کیږي چې طالبانو سپوک تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم خلک را باندې بار هم نه وي. ډیر نه وړه حالت کې اوسې
مور بدر کسي بارم سر بادر برم میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معرفه هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکوونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په دې جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوق په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه وروسته نور رپورټونه هم لرو، خو اوس یوې نړیوالې مسلې ته رسو. د اوکراین ولسمشر چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل دی، د اروپا لپاره د وسلوال ځواک ته رامنځته کولو وړاندیز وکړ. ولودیمیر زیلنسکي نن د مونشن نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د دا ډول یو ځواک ته رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل چې ډیرو اروپایي مشرانو هم له اوږدې مودې راهیسې د دغسې یو ځواک ته رامنځته کولو موضوع مطرح کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې د اروپا وسلوال پوځ رامنځته شي، او زیاته کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوځ اساسي ښی دی. زیلنسکي نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغو مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي، او یادونه یې وکړه چې ډیری اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د ده په باور اوس د دې وخت رارسېدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا د خپل پوځ طرحه مطرح کړې، او یو شمېر نور مشرانو یې هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د مکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناتو تمویلوونکی وي. یو شمېر نور مشرانو هم د اروپا د پوځي همکاري پر پراختیا په ټینګار سره ویلي و چې اروپا باید وکولی شي چې د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپلواکه توګه اقدام وکړي. د اوکراین ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له ټلیفوني خبرو وروسته یې کړي، او ویلي و چې دواړه مشران به ډېر ژر په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې پیل کړي اشاره وکړه. او ویې ویل چې اوکراین به هیڅکله هم هغه معامله ونه مني چې د کیف له ښکېلتیا پرته شوې وي، او زیاته یې کړه چې ورته مقررات باید په ټوله اروپا کې پلي شي. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره له خبرو وروسته زیلنسکي ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هرو خبرو کې د میز تر شا یوه څوکۍ به د نوموړي لپاره ځانګړې وي. خو زیلنسکي نن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کیف پر مخکینی دریځ ټینګار وکړ، او وی ویل غواړي چې له روسیې سره جګړه په روان کال کې پای ته ورسوي او سوله وکړي، خو زیاته کړه چې دا به خطرناک وي چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې له ده سره وګوري د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي ژر د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، په دې وروستیو کې پر روسیې او اوکراین دواړو فشارونه زیات کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې هیواد یې له روسیې سره د هر ډول خبرو اترو د مخه امنیتي تضمین غواړي. زیلنسکي دا خبره پرون جمعه په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وینس سره له کتنې مخکې وکړه، او ویې ویل چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتنې ته هغه مهال غاړه کېږدي چې د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره پر یو ګډ پلان خبرې او کار نوي شوی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږونه د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي، او همدارنګه د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو یعنې د شپې لخوا په منځنۍ څپه 2.6 ربی اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمېر ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې ډلې ټیټپوړي غړي او جګپوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له غو نظامی او سیاسی ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېرو شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعدې جګ پوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمېنې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګ پوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وروستۍ امنیتي پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوي دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کور نه ووځم نو تل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بېرته کور ته را وګرځم که نه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
تدی ترسنگ چی افغانان لفقر و بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي باید په همغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن همان ګونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی وکړي.
و مغختل په دې اکله د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد و پښتو خود راپور در خبرې دوی د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي. خو د طالبان حکومت تل د القاعده او داعش په ګډون د ترهګري زور ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونه ده چې اسلامي ډلې یا داعش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او اووه نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 18 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګر د جنوري په 1 نېټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
په اروزګان ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخي توکي راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید ډډه وشي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 تنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځایي مسؤلین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوی وسي. په اروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین وویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن دا د یو محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شو. 4-5 میاشت کې راټول شوي، ان شاء الله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې ان شاء الله صفر ته ورسېږي. وسم ان شاء الله په سل کې 50% د سلسله ختمه شوې ده، نور به ان شاء الله صفر ته رسېږي.
د اروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداری ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلې هم دي او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او که بیا هم پر هغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي ارګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته معرفي کوو بیا به محکمه د شریعت په رڼا کې هغه ته سزا ورکوي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله وویل
اختیار زهریات را ټول کړل او ویس فضل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مسلمان یم ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل په سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخته سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د ورزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یوسف وویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي وته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې واز څلور ورځې وړاندې د ورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
لزدکرو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
السلام علیکم زنور علی احمد ته هلمند بلد کې کیو لسوالی سیمې اړیکې نیولې ده. مرسته په افغانستان کې اوس پران دوه نه اړتیاسته کچېری مرستې نور هم وزنجېږي. د افغانستان اوس 18 میلیونه تنفس چې دی دروژ سره مخامخ دی کچېری نور هم وزنجېږي. آیا دغه به دروژ کسان به آیا تر 30 میلیونه پسې ورسیږي؟ افغانستان چې دی اړتیا لري و مرستو ته هغهم ډېرو مرستو ته باید په کار کې د افغانستان سره په میلیاردو ډالر مرسته وسي. افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی. د نور ټوله نړۍ کې چې دی هغه امن او کراري ده. اوس چې دی غزه ده هم د افغانستان په شان ده هغې ته الحمدلله بېرته مرستې وروان دي نو افغانستان ته هم باید مرستې راسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه یاست ازادي راډیو کارکونکو؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خیریت دی الله پاک جنت درکړي. د افغانستان سره داسې دغه مرستې دومره مهم دي ځکه د افغانستان خلک ډېر سخت ضرورت ورته لري. په دا یخنۍ حالت کې داسې خلک شته چې خپل بچیان هم نه ساتلی، کوچني ماشومان دي، نو ګرځي پر دکاندارانو باندې یو شی ټولی چې خپل ماشان لپاره یو شی پیدا کړي. نو داسې خلک هم په افغانستان کې شته. خو د افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډېرې مهمې دي ځکه نړیوال باید چې مخ ورته راواړي. افغانستان د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی، نو څوک خپل ډوډۍ وس قدرت نه لري، باید چې نړیوال ډېره مرسته د افغانستان سره وکړي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو ته.
لکه څرنګه چې زه محمد عایب کلندری د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم، نو دا خو د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. نو کومکونه د نورو هیوادو مرستې چې افغانستان ته راځي د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. افغانستان کې ډېر خوار او ذلیل خلک شته، نو دا مرستې یا کومکونه که چیرې ودرېږي د افغانستان خلک به ډېر له ستونزو سره مخ شي ځکه په افغانستان کې هوا ډېرې یخې دي، بارانونه او واورې هم اوس فعلاً شته، یخونه زیاتېږي، تر دې هم یخونه زیاتېږي. که دا مرستې ودرېږي افغانستان خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه کوم د ازادي رادیو څخه چې زموږ صوتي پیغامونه خپروي. د افغانستان نړیوال مرستې د افغانستان د اوږدمهاله سولې، اقتصادي او پرختیا او ټولنیز عدالت لپاره اړین دي. د دې مرستو کمښت به یوازې اقتصادي ستونزې نه بلکې سیاسي او بشري ستونزې هم رامنځته کړي چې افغانان یې ډېر کړاوو سره مخامخ کوي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو همکارانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق الله عزتی یم. د کمی مرستې چې افغانستان ته را روانې دي، افغانستان اوس په یو داسې بحراني حالات کې دی چې حکومت مو غیر رسمي حکومت دی، اما د نړیوالو سره کوم رسمي تعامل نه لري. نو کمی مرستې چې د نړیوالو د خوا څخه افغانستان ته را روانې دي او افغانستان ته راځي، که چیرې دغه مرستې افغانستان باندې بندې سي، په افغانستان کې داسې بې وزله کسان شته چې تقریبا زموږ د هیواد 80% 90% د پسلو کې 80-90% تشکیلوي چې هغه هم زموږ خلک ټوله بې وزله دي. نو که چیرې دا نړیوالې مرستې بندې سي پر افغانستان باندې، نو په واقعیت سره به زموږ خلک د فقر او بې وزلۍ سره مخامخ سي. او
بیا هم د خبرونو وخت را ورسید. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د کډوالو نړیوال سازمان وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستانه شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یوې اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی، په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټنځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپله اونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته یې ویلي دي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. نوموړي ویلي تر هغو چې افغانستان کې د ده په خبره د طالبانو د تحریک پټنځایونو مسله نوي حل شوي، د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم ورته څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپله وخوري او نورو ته دې د ملامتۍ ګوته نه نیسي. د حماس لخوا یرغمل شوي درې اسرائیلیان چې نن د غزې په ترانګه کې خوشې شول اسرائیلو ته ورسېدل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې له مخې به اسرائیل هم نن د ورځې په وروستیو کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي. دغه درې اسرائیلیان به چې د غزې ترانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیب استازو ته له سپارل کېدو وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي، هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. نړیوالې رسنۍ رپورټ ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوی، په وروستیو ورځو کې وروسته لاغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرائیلي یرغمل خوشې نه کړي. اسرائیل هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ. حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت نشي کولی. زیلنسکی دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه له وینا وړاندې خپره شوه. د زیلنسکی په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره له ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي. زیلنسکی په دې مرکه کې ان بی سی نیوز ته ویلي که هم دوی د خپلو پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړی، خو په ټوکو یې د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران د غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډېر کم دی. د اټومي انرژي د نړیوالي ادارې عمومي رئیس رافیل گروسی د مونشن امنیتی کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د 60% غلی شو ایراني مو میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدې نه واورو. په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډېره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواده راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلې زده کوم لپاره ډېر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زده کړې لړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو په کړه راته وایم محبوبه جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بلاخره لوړې زده کړې د په افغانستان کې وکړې او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړې راووتی له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوې، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلی د ښوونځی مې هلته ویلی، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ډېرې ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې هم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل ویسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې په تحصیلي بورسیې تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیې دپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا وویلی ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیې چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړې.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکړو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپله پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یم، کوم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلی دوی لپاره ډېر کیرینګ و، ډېر ورته جالب و، ډېر ورته موټیویټ کولی چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک له لږ لنډ اورېدونکو ته مو ووایئ چې کومه برخه کې تاسو ډېر تشویق شوئ چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې وم، ماشوم و، ما زما وړختې پولیو شولې، نو پولیو ونیولې. نو هغه لپاره زما کومه ستونزې چې وي هماغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې د ټول ټولنې ته زه یو شرم و. ما نو زما پلار جان زما ډیر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله. نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکلي ډېر سخت وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېر زیات ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی، ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زده نه وه، باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیابه شوي وای او پوهنتون کې کامیابه شوي وای، ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اواز په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي، ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولرې او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولرې، دا بیا ډېر زیات ستونزمنې. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی، چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هېڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
محبوبه جانې، د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلې وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم، هغه ما نه و انتخاب کړی. مګر تحصیل ښه، ژوند ښه، تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ډیشنو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، همداله ښه راتلونکی راکوه، نو همدغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي، او دغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې، ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه، ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه راپیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکړم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم، په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سه او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډیر څه د کغواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي.
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانول مې نه شو آف آن کول مې نه شو، نو دا مې وخت ډېر تا وخت ست دا مې مخکې او ایرانه په پاتون چې دی باندې زسته وکم، هغه وخت کې انټرنیټ دا شیان دومره ډېر نه ول، نو بیا چې انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی، نو زما ورول لاند ماته انټرنیټ فعال کو، چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې او څه خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو. اوس مهال دلته په اولنټین کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبر یاستئ د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وایي او دا د فزي وایي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي و چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي، فزي په انجینرینګ کې شي نه دي، فزي پلانه کې شي نه دي، نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري، نو پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري ډېفینیټلي رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټر مې که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته بیا کوم شی ونه ویلې. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما لکورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبا جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځان ته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف ده او خپل کم موخه لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبا جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیابه شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر ګزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغسو فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبا جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو هسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتونه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم، زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید. نو زما لپاره دا ډیره 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 خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا زما لپاره ډیره لویه او ډیره خوشحالي خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیری کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی بیا هم تا ته ډیره سخت تیر شي وي هغه سره شریک کړي.
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت و چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې په تمه چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شي ته ښځه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې. نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تېرېږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تېرېږي؟
اوس ښه دی اوس ډېر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سو یم دې ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیز شي دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان که دا راته وایي چې د راتلونکي د پاره د افغانو ښځو د پاره د افغانو نجونو د پاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې د نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم په خصوص په ساینس کې په آی ټي او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هماغه زمونږ هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتما کار کوم خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې نجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي ډیر زیات کار کوي زده کړې کړې دي خو متاسفانه په افغانستان کې موږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم موږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټیکنالوژي ولاړ دي او ټیکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټیکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټیکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه که عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټیکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخلو کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټیکنالوژي ته. په
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې عمل وئ.
ډیره زیاته مننه.